The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو د وی او ای ډیو په دې خبرونه کې درته ز نو شروان کلندر یو ځل بیا هرکلی ویم. نن د ګل ورځ نن د نهه د ورځې سهار دی او د مارچ د میاشتې شلمه نیټه ده کال دی 2013. په دې خبرونه کې درته اول وړاندې کوم تر اهم خبرونو سره ټکی. د انساني حقوقو نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل د پښتو ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین او د تحریک د نورو مشرانو خلاف د مقدمو د زر تر زره ختمولو غوښتنه کړې او ویلي دي په پاکستان کې پښتانه له منظم تعصب او د انساني حقوقو له سرغړونو سره مخ دي. بلخوا د پښتون تحفظ مومنټ د راتلونکي یوې نیمې میاشتې لپاره د خپلې تګلارې اعلان هم کړی دی او بلخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ فعال غړي او مدني فعال محسن داوړ د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو تنظیم ان وای او د مشرې نه لرې کړی شوی دی او د اسلام آباد ترهګرې د مخنیوي عدالت حکم کړی دی چې د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی او افضل قادری دی ونیول شي او عدالت ته دی حاضر شي او استخباراتي ادارې آی ایس آی ته ویل دي چې د دوی په اړه وړاندې کړی شوی رپورټ نه مطمئن نه دي بل رپورټ ته وړاندې کړی. او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال نیکلسن ویلي د روان کال 2013 کې به په طالبانو ټولنیز مذهبي او سفارتي فشارونه زیاتوي چې مقصد یې هغوی سولې ته غاړه باسل دي. او اوس غوښتي د خبرونو تفصیل ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د انساني حقوقو نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین او د تحریک د نورو مشرانو خلاف د مقدمو د زر تر زره ختمولو غوښتنه کړې او ویلي دي په پاکستان کې پښتانه له منظم تعصب او د انساني حقوقو له سرغړونو سره مخ دي. د ګولیا دوشنبه په ورځ په خپل بیان کې امنیسټي انټرنیشنل په ولس غږ کړی چې په انګریزي، اردو او خپلو مورنیو ژبو کې په لیکلې بڼه له پاکستاني چارواکو نه د منظور پښتین او د هغه د ملګرو په ضد د مقدمو ختمولو غوښتنه وکړي. بلخوا د پښتون تحفظ مومنټ د راتلونکي یوې نیمې میاشتې لپاره د خپلې نوې تګلارې اعلان هم کړی دی او پرون په پېښور کې یوې غونډه کې فیصله شوې چې دوی به په دغه موده کې په قبایلي سیمه کورمه جنسۍ کې د جرګو او غونډو د لارې فرقیزه ستونزې هواروي. د پښتون ژغورنې غورزنګ فعال غړي او مدني فعال محسن داوړ د عوامي نېشنل ګوند ځوانانو تنظیم ان وای او د مشرې نه لرې کړی شوی دی. په ټولنیزو رسنو د پښتون ملت پاله ګوند دغه ګام باندې یو شمېر خلکو سختې نیوکې کړي دي او محسن داوړ ته د پښتون ژغورنې غورزنګ سره د کار کولو په سر خراج تحسین وړاندې کړی. د اسلام آباد د ترهګرې د مخنیوي عدالت حکم کړی چې د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی او افضل قادری دی ونیول شي او عدالت ته دی حاضر کړی شي. د فیض آباد ناستې په سر عدالت د ملک استخباراتي ادارې نه د تحریک لبیک د ناستې په اړه باندې رپورټ هم غوښتو. دغه رپورټ یې پرون عدالت ته وړاندې کړی خو عدالت ورته ویلي چې د آی ایس آی د رپورټ نه مطمئنه نه دي او دوی دې بیا رپورټ وړاندې کړي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال نیکلسن وایي د روان کال 2013 کې به په طالبانو ټولنیز مذهبي او سفارتي فشارونه زیاتوي چې مقصد یې هغوی سولې ته غاړه باسل دي. جنرال نیکلسن د ګولیا دوشنبه په ورځ په کابل کې له مطبوعاتو سره د خبرو په وخت وویل که طالبان امن مذاکراتو ته تیار نشي نو په هغوی به له نورو لارو فشارونه زیات شي. د سعودي عرب ولایت شاهزاده محمد بن سلمان د امریکا سرخر واشنگتن ته را رسېدلی دی. ټاکل شوی ده چې نوموړی به د نهې په ورځ وایټ هاوس کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ سره ویني. سعودي عرب د ایران او د نړیوالو هیوادونو ترمنځ د شوې اټومي لوزنامې سخت مخالفت کوي او یاد هیواد په اټومي پروګرام اندېښنې لري. د امریکا د سفر نه وړاندې محمد بن سلمان یو امریکایي ټلویزیون ته خپلو خبرو کې ویلي وو که ایران ایټم بم جوړوي نو دوی به هم په ایټمي پروګرام لاس پورې کړي. امریکایي مطبوعات وایي چې سعودي شهزاده به د امریکا دفاع وزیر جیم میټس سره ویني او په دفاعي چارو بورډ سره خبرې کوي. دا وخت سعودي عرب د امریکایي وسلو اخستلو لوی ګاک دی او هر کال ترې د 50 ارب ډالرو وسلې اخلي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وی او ای ډیو خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې پښتنو د پښتون تحفظ مومنټ په نوم باندې یو تحریک روان کړی دی. د انساني حقوقو نړیوال ادارې امنیسټی انټرنیشنل په دې اړه باندې یو خبر خپور کړی دی چې وایي چې پښتون غورزنګ مشر منظور پښتین او د تحریک د نورو مشرانو خلاف چې کومې مقدمې درج کړې شوې دي هغه د بیرته واخیستلې شي او پاک دغه خبر زیاتوي چې پاکستان کې پښتانه له منظم تعصب او د انساني حقوقو له سرغړونو سره مخ دي. دا بیان دی د ګولیا دوشنبه په ورځ باندې جاری کړی دی او وایي چې د بشري حقوقو سازمان دغه وایي چې د پښتون تحفظ مومنټ د بیان د ازادۍ او د پرم نغونډو د حقوقو احترام دی اوشي او خوندي دی وساتل شي. بیان وایي پی ټی ایم یا پښتون پروټیکشن مومنټ تر دا وخت یو پرم نه تحریک پاتې شوی دی چې د پښتنو د برابرۍ غوښتنې کوي. ادارې د مطبوعاتو نه غوښتنه کړې ده چې د امنیسټی انټرنیشنل بیان دی په انګریزي، اردو او نورو ژبو کې خپور کړي. اخوا بیا نور پرمختیاوې هم شته او دا چې د عوامي نیشنل ګوند د ځوانانو تنظیم نیشنل یوت ارګنایزیشن مشر محسن داوڑ د چا تعلق چې د شمالي وزیرستان سره دی هغه عوامي نیشنل ګوند د دغه ځوانانو د تنظیم د مشرۍ نه لرې کړی دی. عوامي نیشنل ګوند یو خبر خپور کړی دی یا پریس ریلیز چې پکې وای د ګوند مشر سپندیار ولی خان د ان وای او مرکزی کمیټي ماته کړی او د دغه ټول غړي لرې کړی دی. په دغه باندې په ټولنیزو رسنو کې په عوامي نیشنل پارټي او د سپندیار ولی خان په دغه فیصله باندې سخت نیوکې هم کیږي او په ټولنیزو رسنو تور لګول کیږي چې محسن داوڑ ته د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پښتون تحفظ مومنټ د مرستې په سر سزا ورکړې شوې ده. اوس تر سره په دې اړه باندې یو رپورټ هم شریکوو چې د ډیوا وی او ای ډیوا خبریال عدنان بیٹنی را سره شریکوي او وایي چې د پښتون تحفظ مومنټ پرون چې کوم په پېښور کې غونډه شوې را هغې کې ویل شوي دي چې اوس په پېښور کې جلسه د مارچ په 25 نیټه نه کیږي. دغه اعلان به بیا کیږي خو د یوې نیمې میاشتې لپاره د پروګرامونو اعلان هم کړی دی او وایي چې زیاتره غونډې به په کورم ایجنسۍ کې کوي. نور تفصیل پہ د وی او ای ډیوا خبریال عدنان بیٹنی په دې رپورټ کې راغلی.
په کورما ایجنسی تیر شوی وختونه راسی د فرقیز شخړو سره مخامخ ده او د مذهب په نوم د پښتنو نسل کوشي په زیات شمیر سره روانه ده چې د هغې مخاوني ولی شي. باید وویل شي چې د افغان پولیس سره په ختیځ سیرمه کورما ایجنسی د پاکستان هغه قبایلي سیمه ده چېرته چې په زیات شمیر سره شیعه مسلک خلق میشته دي او له ډېره وخت راسی پکښې فرقیز شخړې دف هم لري چې له امله ګڼه مرګژوب له اړفلې. د پښتون تحفظ مومنټ غونډه تېره ورځ د صوبې مرکز پېښور کې منظور پښتین په مشرۍ شوې او د غونډې یو ګډونوال علي وزیر وایي کورما ایجنسی کې وسم فرقیز تاثرات انتهایی زیات شدید دي خو زیات کړه دغه فرقیز شخړو له عمله په کورما ایجنسی کې مشته پښتانه زیات وشل شوی دي. زیات کړه ځکه کورما ایجنسی باندې توجه ورکول ته زیاته اړتیا لري. دا هم اول چې د مذهب په نامه دغه روانه دي پښتنو نسل وژنه نور نشي زغملای. هغه اول د جرګو او مرکو د لارې به په کورما ایجنسی کې دغه مذهبي تفریق ختمول وي او خلک په دې اماده کول وي چې د کورما ایجنسی هر وګړی یو باتور او تکړه پښتون دي.
کومې لول باندې چې کوم دي تقسیم کړي کړی دی لسانی لور باندې او مذهبي لور باندې موږ دا یو شاینه مانو د کورم خلک کاشیه دی کسونی دی دا ټول پښتانه دی باید د جنگ نه متاثر شوی دی بیا موږ دا کورم ته ور روان یو او ان شاء الله تعالی تاسو به ان قریب زر وویني چې کورم ته دی انټر شي او دا مسله به ټول او خلک هم په انتظار دی او کورم والی ډېری رپټی کړی
غونډه پر مهال د روان جنگ څخه راځتلو د پښتون د ژغورنې او د ترقی خبره هم تکرار شوې چې پکښې د سیمې امن پرمختګ په وسیلو ویش او د سیمې مدنیات او اقتصاد هم شامل وو د غونډې پر مهال د صوبې مرکز پېښور کې په 25 مارچ کې دونکې جلسه هم تر نامعلومه نیټې پورې وځنډولې شوه او وی ویل زر به نوې ټاکل شوې نیټه اعلان کړي علي وزیر یو ری بیا په دې اړوند وایي
میټینګ وشو نو د پېښور کمیټي هم اعلان شوه خو جنوبي پښتونخوا نه هم 4-5 کسان روخستل میز هم شولې 3-4 کسان او 3-4 کسان دولت لوکل روخلي دغه روخلي د کمیټي نوښ کې د کمیټي د سیاسي پارټي سره ملاب شي په دادوي شپک شو بیو د ډیټ اعلان وکړي بلله وشه چې منظر مکمل دی میډیا نه کټ اف کا ماسو انټرنیشنل میډیا نه او شو پوزیشن دی خلک ریسپانس 100 جوتای پر بڑا کې د شپا پروګرام څنګه د ملک مخالفه ما نه دی ریاست مخالفه ما به جن ز ژوند غواړم ما ش ژوند غواړم چې ما په علاقې کې وطن کاروبار آزاد وي ما ګیټ خلاص وي
د غونډې پر مهال یو بیا پر پاکستانی میډیا سخت نیوکه وشوي او وی ویل د کورس پر ځای د انټرویو پر مهال د غورزنګ د متنازع جوړولو زیاته هڅه کیږي وی ویل تر څو پاکستانی میډیا د دوی د جرګو مرکو او جلسو کورج نوي شروع کړي تر هغه به دوی پاکستانی میډیا سره خبرې نه کوي دای هم اول چې تر دې مهاله حکومتي چرواکو د دوی غوښتل سنجیدګي سره نه دی اخستي دوی سره په فبراير میاشت کې د ملک وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د دوی غوښتې پوره کول ژمنه په لیکلې بڼه کړې و خو تر دې مهاله حکومتي چرواکو لخوا د غورزنګ په دریز په رسمي تور څخه خبرګون مخې ته نه دی راغلی چې دغه غوښتې تر څومره کتنه روانه ده عدنان بیٹنای وایس اف امریکا دی رادیو او ټي وی
دا د وی او ای دی واغ خبرونه ده که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې ده voadwanews.com. هیر یې نه کړئ.
گران وردن کو تاسو وی او ډیو ته هوګیه او په اسلام آباد کې په تیر نومبر کې د منتخب حکومت په ضد باندې د تحریک یا لبیک خلکو احتجاج کړو د دغه د ډلې مشر خادم حسین رضوی او افضل قادر په اړه باندې د ترهګر عزت عدالت امر کړی دی چې د حاضر کړی شي د دې تر څنګ د پاکستان استخباراتی ادارې آی ایس آی نه رپورٹ غوښتو اغه چې کوم خپل رپورٹ وړاندې کړی په اغه باندې عدالت بیت مینانی خوله او دغه رپورٹ یې ورته واپس کړی دی نور تفصیل په د وی او ای همکار وکیل خان په دې رپورٹ کې وړاندې کړی
دغه امر 13 ورځ د اسلام آباد د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت کړی او ویلی دی چې د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی او افضل قادری دی ونیولی شي او عدالت ته دی حاضر کړی شي د خادم رضوی په مشرۍ د تحریک لبیک لخوا د تیر کال د نومبر په میاشت کې د اسلام آباد او پنډې ترمنځ فیض آباد کې په غټ سړک تر 2 ورځو پورې احتجاجي ناسته شوې وه او په دغه مهال د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ نښتې هم شوې وې د احتجاج په مهال په خادم رضوی او هغه سره په ملګرو مقدمه درج شوې وي او عدالت 200 ځله راغوښتي وو خو دوی نو حاضر شوې ځکه عدالت ویلي د دوی پر لپسې غیر حاضرۍ پر سر د دوی د نیولو امر یې جاری کړی د احتجاجي ناستې په مهال عدالت د پرلت ختمولو امر کړی وو خو د دغه حکم باوجود ناسته نه و ختمه کړې شوې راپورونه وایي د احتجاجي ناستې په اړوند پولیسو تر اوسه پورې عدالت ته پوره چالان هم نه دی وړاندې کړی او عدالت په 4 اپریل بشپړ چالان هم غوښته دی د فیض آباد ناستې په اړوند په ستره محکمه کې هم 13 ورځ یوه اورېدنه شوې او راپورونه وایي عدالت د احتجاجي ناستې په اړوند د ملک د استخباراتي ادارې آی ایس آی راپورټ د اطمینان وړ نه دی ګرځولې او په 2 اونو کې د بل رپورټ جمع کولو حکم کړی دی په دې لړ کې مرستیال سارنوال عدالت ته مخامخ شوی او د استخباراتي ادارې راپور یې وړاندې کړی او د هغه سره د دفاع وزارت او استخباراتي ادارې آی بی استازي هم عدالت ته ورغلي وو. عدالت د آی اس آی په رپورټ باندې څرګندونه کړې چې په دې رپورټ کې د خادم حسین رضوی په اړه نه دی ویلي شوی چې هغه څوک دی، آمدنې څه دی، پیسې ورته د کوم ځای نه راځي. جسټس قاضي فایز عیسا ویلي په احتجاجي ناسته کې د اربونو روپو تاوان اړول شوی او تاسو ته د هغه د بینک د اکاؤنټونو پته نشته. نوموړي ویلي دا د یری خبره ده چې د ملک تر ټولو غټې استخباراتي ادارې دا حال دی. د 22 ورځو پورې روان احتجاجي ناستې ختمولو لپاره حکومت پولیس کار ولیو، خو د هغې وروستو دغه مظاهره ټول هیواد ته وغځول شوې او بیا د پوست په منځګړیتوب تحریک لبیک سره خبرې وشوې او د قانون وزیر زاهد حامد د استعفا او خادم حسین د غوښتنو منلو وروستو ناسته ختمه کړې شوې وه. د احتجاجي ناستې ختمولو وروستو خادم رضوی ویلي وو کله چې د حکومت او د دوی ترمنځ مذاکرات ناکامه شول نو دوی له د پوز او استخباراتي ادارې ISI جرنیلان ورغلل او باور یې ورکړو چې حکومت به ټولو غوښتنو ته غاړه ږدي او د هغې وروستو دوی خپل احتجاج ختم کړو. د احتجاجي ناستې په ختمولو کې د پوست په کردار ځینې سیاستمدارانو او پاکستانی قاضیانو پوښتنې راپورته کړې او د پوست په کردار باندې د ټولنیزو اړیکو په ویبپاڼو توده بحثونه شوي وو.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویبپاڼې پته ده voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva.
او اوس تر سره رپورټ شریکو د افغانستان په اړه باندې. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو کمانډر جنرال نیکلسن ویلي د روان کال 2013 کې به په طالبانو ټولنیز مذهبي او سفارتي فشارونه زیاتوي چې مقصد یې د هغوی سولې ته غاړه باسل دي. نور تفصیل یې د وی او ډیوا همکار اشفاق محمد په دې رپورټ کې راکوي.
افغانستان کې د امریکا ستر پوځي مشر ویلي مذهبي ټولنیز سفارتي او پوځي فشار به سګنی کال کارول کیږي چې طالبان په جګړه ځپلي ملک افغانستان کې د خبرو میسته کې نول شي. افغانستان کې د ناټو او امریکا فوج ستر مشر جنرال جان نیکلسن په کابل کې د صحافیانو یوې غونډې ته ویلي دي چې دې وار ګڼ اړخیزه کوششونو تګلاره به د تیرو کلونو څخه بدلوي. دی وایي چې په طالبانو به د علماو لخوا فشار اچول کیږي کومه غونډه چې انډونیزیا کې کیږي او داسې نورو ځایونو کې هم چې افغانستان کې د جهاد اسلامي نقطه نظر واضح شي او د علماو په علمي فکر دا مفکوره لمینځه یوړل شي. د جنوري په میاشت کې انډونیزیا چرته چې د نړۍ تر ټولو زیات مسلمانان وسیږي یو وړاندیز کړی وو چې د افغانستان د جګړې د ختمون لپاره د پاکستان، افغانستان او انډونیزیا علماو یو غونډه وکړي. د خپلې تګلارې نورو اړخونو ذکر کولو په وخت حاغلی نیکلسن وویل کله چې روان کال افغانان په پارلیماني ټاکنو کې خپل نوي مشران انتخاب کړي نو په طالبانو به نور هم ټولنیز فشار سیوا شي او امریکا به د افغانستان ګاونډي ملک پاکستان باندې سفارتي فشار سیوا کوي چې په خپل اثر او رسوخ طالبان خبرو ته آماده کړي. حاغلی نیکلسن په افغانستان کې د امریکایي پوز او جنگي جازونو سیوا کولو ته اشاره وکړه او وی ویل چې د افغانستان پوز او هوایی پوز مضبوطولو سره به په طالبانو فوجي فشار هم زیات شي. د زیات کړه چې د دې سره سره به افغانستان کې د صلح خبرو لپاره هم مضبوط کوشش کیږي چې طالبان خبرو ته کېنول شي. د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی 13 میاشت طالبانو ته سرګند بلنه ورکړې وه چې خبرو ته راشي او په سیاسي لار د ملک شخړه ختمه کړي شي. صدر طالبانو ته په کابل کې د خپل دفتر خلاصولو، د روزګار ورکولو سره سره د نورو مراتبو ورکولو هم وړاندیز کړی وو. صدر اشرف غنی ویلي وو چې د دغې لپاره کوم شرطونه به نه کېښودل کیږي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله دفتر ویلي چې د پاکستان قومي سلامتیا صلاحکار ناصر جنجوا په کابل کې خپل سفر په وخت دوی ته ویلي وو چې د صدر اشرف غنی لخوا د دغه وړاندیزونو وروستو طالبانو لخوا د جګړې جاری ساتلو هیڅ جواز نه پاتې کیږي. امریکا کې د پاکستان سفیر اعزاز احمد چودھری هم ویلي پاکستان هم غواړي طالبان افغانستان کې ځای کړی شي. د پاکستان د دفاع چارو یو څېړنکار د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې ملک یې افغان طالبان او د دوی ملګري حقانی شبکه په دې خبره زوري چې د صلح خبرو کې برخه واخلي. یاد دی وی چې د دغه وړاندې افغان طالبان او امریکایي ولستا په یو خلاص خط کې لیکلی وو چې غواړي د امریکا سره نیغ په نیغه خبرو تکینی، خو امریکا وایي چې دغه خبرې د دوی سره د افغانستان منتخب حکومت به کوي او مشري به هم د هغوی په لاس کې وي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایان ویلي په انډونیزیا کې د علماو کېدونکې غونډې کومنیټا نه ده اعلان کړی شوې. اکرم خپلواک په کابل کې د صحافیانو سره خبرو کې ویلي چې په پاکستانی علماو غږ کوي چې دغه غونډه کې برخه واخلي، خو تر دې وخته څومره د هغوی د شرکت کولو خبره یقیني ده د دې څه ونه ویل. هغلی خپلواک زیاته کړه که چېرې افغان طالبان د صدر اشرف غنی وړاندیز ته نه کوي نو بیا به امکان دی چې په قطر کې د دوی دفتر هم وتړل شي. بلخوا یو سروې کې د افغانستان په شمال ختیځ برخه کې د چین مخالفه وسلوالو په اډو د امریکایي جنگي الوتکو په نږدېو کې بمبارۍ باندې پوښتنې راپورته شوې دي. په کابل کې اساس لرونکي د څېړنې یو مرکز اے اے این ویلي 13 میاشت شوې دغه بمبارۍ کې د پلټنو څخه دوی ته معلوم شوې چې په بدخشان ولایت کې د هغوی خاوره هیڅ کله هم د چین خلاف ترهګرۍ لاندې نه ده کارول شوې. د پروري په شپږمه نیټه د امریکا پوز چې ویډیوګانې هم ښکاره کړې وي ویلي وو چې د ختیز ترکستان تحریک اډې یې جنگي جازونو په بمباری کې تباه کړي دي کوم چې د چین خلاف کارول کېدې. د چین حکومت تور لګوي چې په سنکیانګ صوبه کې یو غر مسلمانانو وسلوالو تحریک د خپلواکۍ لپاره په ملک کې ترهګره حمله کوي. افغانستان کې د امریکایي پوز وایان کیپټن ټام کرایزبګ سره چې په دغه اړه وایس اپ امریکا د ځواب غوښتلو لپاره رابطه وکړه نو هغه وویل چې هغوی دغه باندې غور کوي او په دې وخت څه ویلی نه شي. څومره چې زر ممکن وي او معلومات واخلي نو ځواب به ضرور د دغې مخې ته راځي.
ګران اوریدونکو وی او ای ډی وا خبرونه ته غوږ یې او د سعودي عرب ولایت شاهزاده محمد بن سلمان د امریکا سرخار واشنگتن ته را رسیدل دي. نوموړي محمد با د امریکا صدر ډونالډ ترامپ سره د نن نهې په ورځ باندې په وایټ هاوس کې ویني او د دې ترڅنګ مطبوعات داوي چې د امریکا دفاع وزیر جی میټس سره به ویني او تر ټولو اهم موضوع مطبوعات وی هغه به دا وي چې د ایران د ایټمی پروګرام او د هغې په سیمه کې د هلو ځلو په اړه باندې به خبرې اترې کیږي. نور تفصیل پہ د وی او ای ډیو همکارا کلسم کاکړ په دې رپورٹ کې راکوي.
د ایران سره په تعلقاتو کې د زیاتېدونکي تاوتریخوالی په محل د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان به داونی د امریکا سفر کوي. ټاکل شوی ده چې محمد بن سلمان به د سه شنبې یعنی په ورځ د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ سره وویني. صدر ټرمپ د سعودي عرب حمایت کوي او د ایران سره د ایټمی معاهدې سخت مخالفت کوي او وایي د دې لوزنامه په ترڅ کې به ایران د ایټمی وسلو صلاحیت ترلاسه کړي. امریکا ته د راتګ زوړاندې د سی بی ایس ټلویزیون سره مرکه کې شهزاده سلمان د ایران تر ټولو لوی مذهبي رهبر علی خامنئی د هیټلر سره تشبیه ورکړه ده. امریکایي ټلویزیون سره مرکه کې شهزاده سلمان وویل کچری ایران ایټمی وسله جوړ کړي نو سعودي عرب هم ایټمی وسله تیاروي. سعودي ولی عهد په داسې حال کې هم د امریکې سفر کوي چې په خپل زاړه پالا ایواد کې د اصلاحاتو بهیر پیل کړی دی. د دغه اصلاحاتو تر مخه د سعودي میرمنو ته د موټر چلولو اجازه ورکړل شوې ده او په سعودي عرب کې اوس ښځې کولای سي چې د فوټبال مقابلې وګوري. خو د سعودي اقتصاد ښه کولو او هیواد ته د سرمایه کاري راکش کولو لپاره د محمد بن سلمان دا ګامونه د مشکلاتو سره مخ شوي دي. د تیر کال د نومبر په میاشت کې محمد بن سلمان په مشرۍ کې د 200 زیات سعودي کاروباري شخصیت او مامورین ونیول سو. د دوی دا دریز وو چې د نیول سوو کسانو خلاف د بډو رشوتونو د مخنیوي په لړ کې اقدامات شوي دي. خو د ډیرو خلکو خیال دا دی چې دا د هغه د مخالفونو لری کولو چال وو. په یمن کې د جنگ په سر هم په محمد بن سلمان باندې نیوکې کیږي. په یمن کې امریکا پلوه سعودي ځواکونه د اوسیې یاغیانو خلاف بمباري پیل کړې ده. ایران د اوسیانو ملاتړ کوي. یمن کې جګړه انساني بحران پیدا کړی دی.
ګران اوردونکو په د ترکی حکومت د ډیر مودې راسي په سیمه کې او په شام کې د کوردانو په ضد باندې کاروایانی کوي. ترکی صدر طیب اردوان په یو تازه بیان کې ویلي دي چې د ګل ورځې د شام هیواد په نورو سیمو کې د کوردانو په ضد باندې د فوجي عملیاتو غځولو فیصله کړې ده. نور تفصیل یې د وی او ای ډیو همکار شعیب زاده د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې راکوي.
د ترکیې صدر رجب طیب اردوان د ګل په ورځ ژمنه کړې ده د افرین وروسته به د شام په کوردي سیمو کې د انقره فوجي عملیات نور هم غځوي. د ترکی صدر ویلی چې ترکی عسکر به د شام منبیج، کوبانی او هغه نور خارونه هم په نخه کوي کم چې د ترکی د پولیس سره نږدې پراته دي او چرته چې کوردان مضبوط دي. د ترکی صدر لخوا د شامی کوردانو پر ضد جګړې غزول د ترکی او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی نور هم سیوا کړی دی. د ترکی سره په پوله د شام دغه سرحدي سیمه د امریکا په لوه شامی کوردانو یا سیرین کوردش فورسز په ولقه کې دی. د دغه سره د امریکایي عسکرو مرستې هم ورسره دي. څوک چې په منبیج کې پر ځای دي او د داعش پر ضد جګړې لپاره د کوردي عسکرو مرسته کوي. هم نن د پینټاګان ویان کرنل راب مینینګ خبریارانو ته ویلي امریکایي دفاعي عسکرو د خپلو ترکی هم منصبو سره په رابطو کې دي او ورته یې څرګند کړی ده چې زموږ عسکر دغلته کې دي. د سپینې ماڼۍ ویان دی هیدر نورویټ نن خبریارانو ته ویلي داسې ښکاري چې د دغې ښار لوی آبادی چې زیاتره کوردان دي د ښاره وتلي ځکه دوی د ترکی عسکرو او د دوی شامی ملګرو د حملې د خطر سره مخ وو. د ترکی صدر دا خبرداری هم ورکړی چې خپل پوځي عملیات به تر عراق غځوي او د سنجار نه به کوردي وسلوال اوباسي که چېرې عراقي حکومت د دغو مخه نیولو نه انکار وکړو. ترکی دعوه کوي چې دغه سیمه د کوردي وسلوالو د راغونډېدو ځای دی چا چې د یوې لسیزې نه سیوا مودې راسې د ترکی پر ضد جګړه شروع کړې ده. ښاغلي اردوان ویلي یوه شپه موږ سنجار ته هم ورننوتې شو. سره له دې چې ترکی په شام کې دغه پوځي عملیات پیل کړي ښاغلي اردوان ویلي په شام کې د حملې اراده نه لري او داوه کوي چې دغه سیمه د ترهګرو نه پاکول غواړي. د ترکیې سرکاري ټي وي په خپل یو رپورټ کې ویلي چې د افرین نه د وتلو په مهال د شام کوردي جنگیالو په یو څلور منزله ودانۍ کې بمونه خښ کړي وو چې له امله یې د اتوار په ورځ یوه چاودنه کې یو لس کسان مړه شوي. په دغو کې و عام خلک او څلور ترک پلوه جنگیالي وو. ترکی عسکرو او د دوی شام مخالفه جنگیالو د اتوار په ورځ افرین ښار ته ورننوتي وو. د اروپایي ټولنې مشر سفیر د شام سره په پوله د ترکیې د فوز دغه عملیات غندلی. اخو امریکایي دفاعي څېړونکو هم اندېښنه څرګند کړې ده د ترکیې او کوردي جنگیالو ترمنځ لانجه په دغه سیمه کې داعش لا موقع ورکولی شي چې بیا سر راپورته کړي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کې زړه یا به کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
د وی او ای ډیو ګران اوریدونکو د سهارنۍ خبرونې د وی او ای ډیو سرته رسی ماخام بیا شپږ بجې ستاسو په وړاندې راځو. په دې خبرونه کې تکنیکی اړخ ته موږ سره همکار وو اشفاق مومند او انجینیر ګریګ. د ټولو ډیره مننه کوو او چرته ځای مو په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه هم اوریدلی شئ. زه نوشروان کلندر مو د خبرونې په اخره کې پر لوی الله سپارم.